د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده شغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي، او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې تر څنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د لار پرون ماپښین وروسته ترغ بند سوچې په تورخم کې چاودنه وسوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرایی ریاست د دې سفر په اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونې په مراسمو کې برخه واخلي، او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤولانو سره وګوري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې سره وکړي. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دی چې د اټومي او لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د اسموینو د مخنیوي لپاره په کار ده چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. او سپینې ماڼۍ د جمعې پر ورځ د عراق د کردستان له خودمختارې سیمې وغوښتل چې د ټول پښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کېږدي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پښتنه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له فریبا ظاهر څخه واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې سمارټ یا هم زیرک ټلیفونونه کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي رادیو خبرونه په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. د اپلیکیشن ادرس مو دی ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې د نشي مواد د کښت او قاچاق پر زیانونو په کې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروانو نیز خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پر دې سوډاندې کوم. خو د خبرونه پیل د ونې په مهمو پیښو کوو. د ونې مهمو پیښو تاس ما همکارې مسعودی نیازی کتنه کړې ده.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوه مهمو سیمایزو کانفرنسونو د جوړولو خبر ورکوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیا رازادی رادیو ته وویل لمړی کانفرنس به د سیمایزو هیوادونو د کارپوهانو په ګډون له نشي موادو سره د مبارزې د طرحې د وستی کولو په خاطر په دې نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي، چې هدف به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او سیمایزو هیوادونو لارې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخنیوي وي. ښاغلی دانشیار وایي پاکستان چې د نشي موادو د قاچاق تر ټولو لویه لاره ده، تر دې مهاله په دې کانفرنس کې ګډون نه دی تایید شوی.
په دې کانفرنس کې د پاکستان وجود مخ ته ستر اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان په سلو کې تر څلوي ډیر نشئی مواد د پاکستان له لارې کاچا کیږي.
همداراز به دویم کانفرنس تر راتلونکو څو اونیو پورې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي، چې افغان بزګرانو ته به د بدیل کښت وړاندې کولو او زراعت د ملاتړ په برخه کې بحث پکې وشي. په تیر څه کم یو ونی کې په 15 ولایتونو کې وښ په قاچاقون کې نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دوی ځواکونو تریوي ونی په کم موده کې د شپک شپې تو عملیاتو په ترڅ کې چې د هیواد په 15 ولایتونو کې تر سره شوې دي، دوه ټونه نشي او کیمیاوي مواد او وښ په قاچاقون کې نیول دي.
په اوش پیته نیول سوی کاچاکونکو کې 22 تنه یوازې په کابل کې نیول سوی دي، ځکه موږ له کابل څخه د نشي موادو د کاچاکونکو او پرچون خرڅونکو پاکوالي ته لومړیتوب ورکړی دی.
خاغلی کازمی وای په راتلونکو ونی کې به په کابل ښار کې لنشي مواد سره د مبارزې د زنګړو پولیسو لخوا د نشي مواد د قاچاقړونکو او پرچون خرڅونکو د نیول عملیات په همدې ډول دوام وکړي. د ننګرهار ولایت پولیسو د روان شمسی کال په لومړی شپږو میاشتو کې سلګونه کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی بیان نتا الله خوګیانی د چارجنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل ل نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د ځانګړو عملیاتو او تلاشۍ د پوستو جوړولو په نتیجه کې په ولسوالیو او جلال آباد ښار کې د نشي موادو د قاچاق یو نوې پیښو مخه نیولې ده. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې په دې موده کې 8000 کیلوګرام نشي مواد چې ډیری تریاک دي له نږدې 50 تنو قاچاقونکو سره نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلې دي.
قدر من اوریدونکو له مسعودی نیازین په مننې تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي. په افغانستان کې د وی سروې لمړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون افغانستان په 500 ولایتونو کې 2000 متادینو کې له سلو نه په څلوېښتو کې د نری رنس نخې موجود دي.
در بین متادینو کې
هغه متادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو پیژندل.
همدارس به واوري چې ارواپوهان د نشې په پریښودلو او بیا متاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. او همدارس مو د ابن سینا روختون له مالجوی مرستیال خاغلی ډاکټر واحد الله کوشان سره هم مرکه کړی ده.
درملنې مرکز کې د سې مریضان هم شته چې هیڅ فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي شل ورځې د مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره دوی فامیلونه سره دوی وصلو.
دا به هم د خبرونې په لړ کې واوري. په ډرامه کې به واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګيري راغون کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې ورسره مشوره وکړي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه چې ازادي رادیو تخواګي استاو ده. هم د خبرونه لمړی مطلب په افغانستان کې د وی سروې لمړنۍ پایلې خي چې د کابل په ګډون د افغانستان په 500 ولایتونو کې په 2000 متادینو کې له سلو نه په څلوېښتو کې د نری رنس نخې موجود دي. په پام کې ده چې په دغه سروې کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی په مرسته د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا پلي کیږي، په دوی کې 10000 متادین د تبرکلوز وایرس معلومولو لپاره مطالعه شي. اخوا د مشرانو جرګې د مایبینو او روغتیا کمیسون بیا په معتادینو کې د نری رنس یا تبرکلوز ناروغي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خبرېدونکو ناروغي پر معتادینو سربېره دی افغانان هم زوروي. په دې اړه عبد الله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د یوې سروې د لمړنیو پایلو لمخې په 2000 ماینه شویو معتادینو کې له سلو نه په څلوېښتو کې د نری رنس یا تبرکلوز نخې لیدل شوې دي. دغه سروې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی مرسته په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې به 10000 متدین ماینه شي. د امریکا روغتیا وزارت د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د نویو نوښتونو مدیر نعمت الله احمد زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه معتادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو پیژندل. په نشي توکو د دغو اخته کسانو په څلوېښت سلنه کې مو تنفسي ستونزې پیدا کړې چې دا د توبرکلوز احتمالي پیښې دي.
نری رنس یو میکروبي او خپرېدونکې ناروغي ده چې پر سږو باندې مستقیم اغېز لري. د ډاکټرانو په وینا کې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیږي. ډاکټران وایي چې د نری رنس میکروب د ناروغ شخص له ټوخېدو سره سم هوا ته خپریږي او روغ شخص پریښته کیدی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي نتایج ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 6000 کسان په نری رنس اخته کیږي چې هر کال نږدې 14000 کسان وژني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مایبینو او روغتیا کمیسیون رئیس نصار حارس وایي د امې روغتیا وزارت له هڅو سره سره معتاد کسان له هم له خطرناکو ناروغیو سره مخ دي.
له بده مرغه د افغانستان د امې روغتیا وزارت له هڅو سره سره په نشه د روغو کسانو د روغتیايي وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې د پام وړ توپیر نه دی راغلی. په معتادینو کې د توبرکلوز ناروغي شته او دا یو ساري ناروغي ده چې د افغانستان عادي وګړي هم زوروي.
خغلی هرس وایي چې په نشه د روغدو کسانو د روغتیايي ستونزو په اړه به د عامې روغتیا له وزارت سره غونډې ولري او په ګډه به یوه د حل لاره ورته ولټوي. تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې د نری رنس کچه صفر ته راټیټه کړي. د نری رانز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د نری رانز د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2000 مرکزونه موجود دي چې یوازې په 1459 لمریز کال کې د څه باندې 340,000 ناروغانو درملنه پکې شوې ده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ خپل هم د کوکنارو بدل نشئی
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
هر وا په هند نشي په پریخودل او بیا موتات کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ وند ډیره مهمه بولی. هر وا په هند په نشي د روغ دو کسانو درملنه په دریو پړاوونو ویشي. د درملنې د پیل پړاو د نشي پریخودل پړاو او تر درملنې وروسته موتادینو ته د کاري فرصتونو برابرول او له هغوی سره د خو چلند کول پړاو. هر وا په هند باور لري چې د نشي پړاو یو سخت مرحله ده چې د کورنۍ جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري. په نشي روغ دي کسان د کورنۍ خو چلند د نشي په پریخودلو کې یو ډول هڅونه غني او دوی ته د کاري فرصتونو برابرول د نشي پریخودلو یو اسینه لار بولی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک راپور چمتو کړی.
در وپوهانو له نظره د متادینو په درملنه کې د کورنوي پاملرنه درې پړاوونه لري. په روختون کې تر بسترې کېدو مخکې پړاو، د بسترې کېدو پړاو او له روختون څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو چې دا درې واړه پړاوونه په نشه لرغدو کسانو سره د نشي په پریخودلو کې مرسته کوي. ارواپو محمد عثمان منی بوایي چې د معتاد درملنه د کورنیو جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري.
باید ومانی چې د کورنۍ د غړی چې د موږ دی دای و ناروغي لري تداوی ته ضرورت لري. هغه په زور او په جبر او په دو باندې د ته اړ نه بوسي چې مثلا خاطره تو کې په باندې پریږدي. کله چې روختون ته راشي په ناروغ په روختون کې بستر شي د تداوی لپاره وختن فوختن د دې پوښتنه وکا دغه حس خپل ناروغ ته ورکو چې د موږ حمایت تاسو را فعلا هم شته دی. ورسته د دینه چې سنتر یا د شفاخانو د رخصتیږي دوی ته د کار د زمینه د برابرولو لپاره همکاری ورسوکا هغه د خو یو د عادت حالت عادی حالت ترګرزی ته هغه پوری حمایت ضرورت لري.
دا چې د خاغلی منیب خبرې د معتادینو لعملی ژوند او طبي لارښوونو سره څومره اړخ لګوي په دې اړه به داسې معتادینو خبرې واورو چې دا پړاوونه یې په عملی ډول تیر کړی دي.
نوید دی په بنی سنا روختون کې بستری یم. مور به تر روختون پورې را سره راغله. ډاکټرانو ته لزارې کولو وروسته دلته بستری کړم. د خپلوانو کورنې هڅول وچی د نشي پرې شولو اراده مې وکړه.
همانم پرید میدان وردګ دی ولایت هم اوس مې یو د شمه شپه د جوړ شوم. د هر چا باید د خانواده وي چې خپل مریض زر ته زر دل دوه ځای تر ورسی اوس راځي دلته چهار شنبه ورځ پایواز راځي خوشاله یم.
نو مجاوید او د بامیان اوسیدونکو یم. زما په جوړېدو ټوله کورنۍ د خوشی احساس کوي. مور پلار څخه خوش دي. اوس په کورنۍ کې هغه په خواني سترګو راته ګوري. له ما سره ښه چلند کوي. هغه اعتبار چې په خواني په کورنۍ کې درلود اوس یې بیرته ورو ورو لاسته راوړم.
د نشي پریښودلو ته په نشه د روږدو کسانو هڅول او د درملنې په اړه دوی ته ډاډ او معلومات ورکول له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې مرسته کوي. د لغمان ولایت محمد داود چې خپل وراره د معتادینو په روغتون کې بسترې کړی خپله تجربه داسې را سره شریکوي.
د من خارج ته لږه چې دی ولې زه نه ځم خارج ته مالی ولې نه ځي وایي زه دغسې مواد مخدر کې دچار شوی روغ سړی باید لاړ شي او زه ناروغ یم کوی نه شم چې زه لاړ شم. موږ بعد هغه پې پوښتو چې دا سړی مواد مخدر ته مخه شوی ځکه موږ هم دلته راوستم بستر.
کله چې معتاد په روغتون کې بستري کړای شو وروسته د هغه د پوښتنې احوال اخیستلو پالنې او روزنې پړاو راځي. د یو معتاد ورور احمد امید کیسه کوي چې په روغتون کې د خپل غبرګو معتاد ورونو پالنه او سارنه څنګه کوله.
ټول آیسولمیشن کې یعنی
اته کله کېږي چې دوی پوډرز کوي. په ونې کې یو ځل پوښتنې تر اعظم دا سی فکر وکړي چې دوی بندیان دي. کله چې خپلوان ګوري خوشاله کیږي او راس په راس کیږي
روز به روز یعنی خوبتر شته میرن.
پنه شروع دي کسان له درمنن ورسته کورنۍ تراګرځي. دوی د سارنې ترڅنګ مینې ته هم اړتیا لري. یو مور چې زوی تازه نشه خوشی کړي د خپل زوی کیسه داسې کوي.
لکور څخه تر اوسه څه نه دي وړي او څه نه ځینې غواړم څو بیا را سره جګړه ونه کړي څه وکړو اولاد دی دوی درې میاشتې کېږي چې له روغتون څخه کور ته راغلی دی په کور کې ښه چلند کوي بدخوی نه لري مهربانه لک دی دی خپله د کور مشر دی زما کور دې تر د قربان سي خو زوی مې دې جوړ سي
روانشناسان باور لري چې په نشه روږدي کسان ناروغانو ته ورته دي او کورنۍ غړي دي د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي په روغتون کې د بسترې کېدو پر مهال او تر هغه وروسته له نشیانو سره مینه کول او ښه چلند په دکې پر ځان باور پیدا کوي همداراز څېړنې ښیي چې یو شمېر په نشه روږدي کسان هغه مهال بیرته نشو ته مخه کوي چې د کورنیو لخوا ورټل سي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر مون اوریدونکو تاسو مونږ غل ازادي رادیو څخوري د ابن سینا د متدینو په زر بسری زروختون کې په سلګونو په نشي روغ د کسان بسری دي او د یونیم کال فعالیت په بهیر کې په زورګونو کسان رغولي دا چې د روختون کومې ځانګړنې لري او په دې روختون کې څه ډول اسانتیا وشته په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې روختون له مالجوی مرستیال خاغلی ډاکټر واحد الله خوشان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې په نشي د روغ د کسانو د راټولولو پر مهال له کوم لارو چارو دوی کار اخلي
روغ دی کسان چې هغه کور نه لري هغه پلو لاندې دی خو مخروبه ځایونو کې دی ژوند کوي زمونږ ټیمونه ځي هغه په داوطلبانه شکل سره جمعوري کوي او روري درملنې مرکز ته
تاسو هغوی څه رقم دې ته تیاروي چې ځانونه بستر کړي
د دې احتیاط تداوي کوم سیستم چې په درې ډوله ده یو هغه خدمات دي مخکې د تداوي نه ده زمونږ ساحوي ګروپو ته ساحې ته ځي هغوی د آګاهي برنامې وړاندې کوي هغوی تشویقي او هغه کسان چې غواړي زمونږ په مرکز کې بستر شي پیوازونه لري او فامیل حمایتونه لري هغوی هلته مونږ ډېر په ښه شکل سره مونږ د ټولو راځو درملنې مرکز ته
تاسو ول چې دا زر بستریز دی امکانات مو څومره دي
د دوی لپاره مونږ په دوه استقامتو کې سهولتونه یو د یاشو عبادت او د بدوباش او یو د تخنیکی او د درملنې سهولتونه دي کله چې دلته راځي دوه میاشتو نه تر درې میاشتو پورې مونږ د مریضانو ساتو سلري شاته تقسیم اوقات دوی لري سبي وخت د خوب نه پاسیږي مونږ پنځه نفره ملا امامان لرو دوی د موږ لپاره د دینی درسو لپاره تشویقي آزاد اطمینان او سپورت د تشویقي زمونږ سپورت ډپارټمنټ هم لرو سواد موزي نور دوی سالم مسؤلیت لپاره شعر قصه داستان ذهنی ازموینې مختلف برنامه لري درملنې مرکز کې داسې مریضان هم شته چې فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي چې شل ورځې ده بلغه موږ کوشش کوو چې مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره موږ برنامه لرو چې دوی فامیلونه سره دوی وصلو
کوم کس کورنۍ ونه لري بیا هم تاسو ونه توانیږي چې د دوی لپاره د دوی کورنۍ پیدا کړي د دغو کسانو په اړه تاسو تګلاره څنګه ده
جسمی او رواني تدوی دغه چې موده ختم شي نو هغه موږ معرفي کوو د زده کړې مرکزونو ته چې په هغه کې درې وريد او نور قالین بافي د نور بخښونه دي کدي چې هغه یو کال دوه کال پورې تا پاتې شي مشکل نشه مقصد موږ خپل دروازې نه چاته جواب نه ورکو
د درملنې موده مو څومره ده
دوه میاشتو ته درې میاشتو پورې نظر ضرورت نظر مریضي او نظر به هغه چې څومره دي موتات هغه ذهني او رواني مشکلات ورته پیدا کړي دي
دا طریقه د تداوی ستاسو پر مخ وړي څومره ګټور ده
د روغ د کسانو ته درملنې یا تداوی یو پروسه ده یو وخت پروسه ده هغه نورمال شکل سره دوه کال دربر نیسی او داسې کېدای شي چې د شپږ اوه کاله پورې لکه د زړه لکه د فشار مریضانو غوندې لکه د شکر مریضانو غوندې هم یو مریضي ده تعقیبي مرحلې ته دوه کاله پورې موږ هغه کوو متاسفانه په افغانستان کې یو نیمګړتیا او دغه جنګ زوف د اقتصادي سبب دې شوی چې هغه بیا د تعقیب لپاره مریضان موږ نه راځي
هغه کورنۍ د هغو کورنۍ غړي تاسو سره تداوي شوي وي د هغو کورنۍ ته توصیه څه ده
حمایت د فامیلی ډیر مهم ده بل فامیلی د ساده چې د مریضان چې دی دا یو مریض په شکل سره دوی نه مني یو مجرم په شکل سره فامیلو کې اعتبار ور باندې نه کې کله چې دوی جوړیږي د زی دکان ولري وي ټول په ډری ته بیا چې خرص نه کې ورته پیغورونه ور کوي آگاهی نه لري اکثریت فامیلو نه خپل د روغ د مریض په باره کې
تاسو یو نیم کال کې فعالیت باندې شروع کړی په دغه یو نیم کال کې به شي راته ویل شي څومره متعدد و تاسو رغولي
یو لس نیم زرو شاوخوا کې نفر موږ تدوي کړی دی
د نورو روختونونو پرتله چې په کابل کې یا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي، دوی په پرتله ستاسو ځانګړنې څه دي؟
کوم چې هم روغ دي هم رواني تکلیف لري، مریضان هغه پیو شفاخانه کې نه بسترې، لیکن موږ کوم ټیم دې تلوي چې کې نفر لیونه ایمي او روغ دي موږ بسترو. موږ خاص دغه د ایچ ای وی درملنې مرکز په داخل د سنټر کې خپل لرو. کوم کسان چې روغ دي هم ایچ ای وی یا توبرکلوزي بل نور ثانوي مرضونه ولري، موږ د هغوی لپاره هم خدمات لرو. مجموعا په مرکزو کې دغه سهولتونه نشته. نور زمونږ حرفوي زده کړې دي چې اکثریت مرکزو کې دغه نیمګړتیا شته. موږ ماشاءالله د 500 کسانو لپاره موږ دغه برنامه لرو. کله چې دوی جوړیږي کورونه لري او مصروفیت هم لري، کله چې درملنې موده خلاص شو بدون کور ته لاړ شي معرفي کوي مرکزي زده کړې.
او دا متادین تاسو راټولوي دا یوازې د کابل ښار راټولوي او که د نورو ولایتونو هم تاسو ته متادین راځي؟
ټول افغانستان کې تقریبا 110 مرکزونه دوی فعالیت کوي. موږ جز د هغه د فعالیتونو، اما موږ د کاري ارتباطات نور شفاخانو سره سپه مرکز کې سپه ولایت کې په ټلیفون یا په مستقیمه توګه سره لرو. هغه مریضان چې د هغوی نشي تداوي کولای هغوی موږ ته معرفي کوي.
څه ډول معتادین یعنی د څه ډول نشو کسان دلته تاسو سره بستر دي؟
درې کاله مخکې زموږ ډېر هیوادوال په هیروین وخت و، په تریاک او هیروین. دغه یو کال کېږي د مریضان چې موږ راځي او هغه عوامل د نشې منګه تاریخچه هغه ناخلو. اوس موږ زیات هیوادوال په شیشه باندې چې دا یو تحریک کوونکی ماده ده. داسې ویلی شو چې یعنې د 500 زیات 2000 نفر 1000 نفر تقریبا چې موږ ته راغلی، موږ نو اکثریت په شیشه باندې اخته دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو خاطره د هلمند ولایت رستم چې په شیرغه مشهور دی، په خوای دنګ ونه درلوده، په کور او کلی کې ډیر نازه ولې وو، خو یو شکلنې نشي اوس ځواني خوړلې او خپلوان ورته په خسترګن نګوري. دا چې د لخ ژوند سره سره ولې نشي ته مخه کړه او کورنۍ ولې ونه شوي کړای چې لنه شوې راوګرځوي، دا به د لخلې څخه وورو.
زموږ یو همسایه وو ځکه یې خرڅه کړه پر یو بل چا باندې، هغه سړی رالی دلی ښه کوټه وځای پر جوړ کړي، مالای چلم ودروي نشي او تماشې وي. یاران ورته راتلل، څوک د ایران، څوک د پاکستان، څوک د بل ځای. نو زه به هم ورتلم، یا مور و پلار وړونو به مې راته ویل چې دلته مه ورته، دا پتنه ده. ما بل زه خو نه نشه نه کوم، دغه چې بنډار ته ورځم هره ورځ بیا را سره جنجال. دغه څه کرار کرار نن چرس کوي، بله ورځ تاریاز کوي، بله ورځ با کوټې والا نارې راپسې ولې څوس ولې یا چیرې یې مجھ سے اکل بمی در لوری ترازن ہم لاش تو منظرہ وہ پوڈر لی رہی امیر آغاز جارہ پر توائید مجھ دالا کیا سلور دی حالا سے بطلو بارو نور تکاش بارو من روی نمس کول تاریاک ممس کول چشو ممس کول شپا وراز بلی ونی ہو نشی بمی خام خا شل کال یو شکال کیر تر مخ بنا چا موٹر را سا گرزوی نا بچا مجھ سے اکل را سا گرزوی نا بچا رو پی را سا گرزوی زب خبر نوم یو بکالی را تا کڑی ہو بوٹو نا را تا کڑی ہو دل تا چی قرار قرار زما حالات خرابې دی ځان یې وای وراسته ټولوي دلته به مې وړونو ورته ویل چې د سر به څوک ښه نه کوي د سر ولې دی چار سوار کېدی پر پوډر وي یا پر چرس وي یا پر تاریاک وي بچان یې اوس موږ ساتو د موږ ساتو تاوان واغه کیسوتې وګوري بالا مور به مې ګای جوړل ګای بشکنزل راته کول طبیعت به نو وسم پلار به مې دغه سی و چې خوابه دی به وتی نه وتی زما سره به خبرې نه کولې بچان خسرخیل ماینه یالونه ټول را سره غمجن دي نو سړي مسلمانان یو هغه دنیا جم خرابه ده دا دنیا خو دې خرابه سو خرابه سو نو وخت تیر دی بس دې والا به توبه وکړ.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
موږ کښت کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کی مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دی شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجه او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجه له آزادې راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په ورسته برخه کې مودرته بیا هم ډراما چمتو کړی. افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګری راغون کړي او غوړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي او په پایله کې به څه پریکړه کوي دا به په دغه ډراما کې چې زموږ همکار محمد یاستر نک چمتو کړی دا په ګډه وورو.
ڈاکٹر صاحب پس ایم سے شوی دی
تو درے گا خوری زے گور ما ددغه ماشوم سگی خو ډیر خراب شوی دی داخله رئیس داس سوی
ڈاکٹر صاحب څور زی ټوخای کی ده او سایم لنډ لنډ کی ده دول سوالی کلینیک ته مبوت روغ نشو درې ورځې کیږي چې بیخی زو فور باندې راځي
دا ولې داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چټلې له دود نه ډکی او میکروبی هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
موخه په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خود خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجب ده ستاسو په سیمه کې خو با کومه کارخانه او یاد خښتو کومه بټی نه وي
ولا زموږ د کور څنګه ته و د پودرو کارخانه شته
بس 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 پوسوم هم دې د پودرو کارخانه هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دې هم همدغه کارخانه ده
وای خدای زوی مې څه وشول زوی مې به حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېګه ته ودرېګه خوري زه ګورم او دا نفس یې هم درېدلې زړه یې هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خوري خدای دې تاسو ته صبر درکړي هلک مړ شو
مړ شو
وای خدای خبرې مې پرسر شي خدای نه زولې زه درانه واخیستا وای خدای وسته وکا دا ټول سال لاسا تا د پډارو د کارخانه ملګری کا ولا کنا
او خزه ګریون مې خوشی کا ما څه ګنا کړی دا
ته نه پریدا ستا ګنا دا د چې د پډارو کارخانه ته ځای ورکا ټول ملامت ته ته زما د ګلغند زوی قاتلې تا خپل زی په خپل لاس وشه ته څنګه پلاری
څه خبرم چې دا کارخانه مو دومره خطرناک وي خیر ده ته ودرېږه زه کلي ته ورسېږم د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم
افضل خان څه خبره ده دولس والی دا دومره مشران دي څه لپاره راغوختی دي
دولاغا خان خبره ده چې تاسو می د دې لپاره راغوختی یی چې په یو مهمه مسله کې مشوره در سره وکم د خپل واړه زوی د مرګ علت وایم درته
الله دې ساده زوی شفیع وګرځي خدای دې نور غم وساته خدا مخ پوری چاړه لري
شخص انتا ته وایم او پتا پوری اړه لري هم داستاله لازمې ګل غوندې زوی مړ شو
ولی ولی زما له لاس به ولی مړ شوی ما څه کړی
که په کلی کې ستاده پودرو کارخانه نه وای دا سی به نه کېده
ولی ستاسو زوی زما په کارخانه کې کار کاو کڅنګه
دلاغه زه ټوکی نه کوم ریختیا وایم کله چې می زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانه چټل هوا دی اله تر سوالې دی نو دا خو ډیر اباده شو دا خو لوی خطر دی پروسه کار چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو تیر میاشت د ادم خان لور مړ شو د دې ټول علت همدا د پودرو کارخانه ده
افضل خان سپینه خبره وکړه مطلب څه دی
زه وایم چې دا د پودرو کارخانه نه ده بلا ده بلا هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو زه جرګې ته وړاندیز کوم
جرګه د همدانن د دلاغا د پودرو کارخانه وټړي او د دې لکلي وشړي. زما دا نظر مو خوخ دی.
او دا خبره ریښتیا ده. دې بای تو باسیله خبره نه وباسیله ده کنه وې دی شړی دلته.
بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګي فیصله ده. سر نننن څخه به د لاغا د پودرو کارخانه تړي او لکلي به کډه باروي. د لاغا پوښوي.
هو پوښوم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس موږ د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په